د کوستل شو او هغه چې دوی وته نو کوره ویلې پلاره ورته و هغه مړک نو داسې زه خو په شخصن خپله چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپله وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړو تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سه او دیني مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یو اویا کال کې راخلاص شوم بالاخره د مجاهدینو داخلي جنګونه شروع شو نو هماغه زما تره د خدای وبښي هغه بیا ما ته دا هدایت وکړو چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایله وه
ولا ډېر مشکلات وو په ډېرو سختو باندې پنځوس ځم خازي ورکوله یو مال چې به م راوړو د شمال نه هغه به هم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا به هم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا بیا به هم په چار آسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې به م رسوو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې به هم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته به م پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتللو اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتله په هغوی باندې هم خرڅول
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرګر چې زما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتاره کوي هغه خبره نشته هغه خو ډېر لوی تجار دی خدای دې لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوس کوچی دی زه په قام الکوزی یم سرکاڼه یم په مونږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و خو ژوند هم داسې نورمال تېر شو
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل د یوغوی اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی یعنی آزاد تجارت آزاد بازار اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو او گر چې فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد و، عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر رو په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود وو، او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې وو یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیات لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې، اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرضاً محصول جگیږي، مالیه جگیږي، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطرف کریډیټونه دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي، د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي، تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و، اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، موږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل. موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و، موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزن مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول، نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه، ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي، نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او موږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو، ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه عشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر زیات بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعیا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یوه پاچا تګ داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تګ، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیري مشران اتڼې کولې، او هلته نغاره او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالات او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده د هغه ځای نه به راقرار کېدو. یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکي بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی. یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکي، که مصرفي شیان، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دا وي چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کېږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازېږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کېږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچه زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته اوزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي. ما له خوند راکوو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وایي، د سکتور خصوصي اواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزنت هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې نو ویل شوی په ننګرهار کې په کونړ کې داسې برابر شول چې د نوآباد پول افتتاح کو. نو زه جسارت مې وکړو، ترمې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه، دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو. د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې وم، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد څمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دېستا په دسترخوان کې د هغه ځوان ځای نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده، زه یې راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، دی راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
ಜಾಮಿ ಒಂದು ಕಂಶನಾಥ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಬಿಸ್ರೋ ಸರ್ವ